د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امن الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرو. راپورونه کې به واورئ چې ولسی جرګې په افغانستان کې د روانو نارامیو د څېړنې په مقصد د بحثونو په ترڅ کې له ټاکلو پړاوونو وروسته د امنیت د مسؤولو وزیرانو د استیضا په اړه غور کوي. په هلمند ولایت کې د داعش ډلې او طالبانو د دښمنۍ د نویو شواهدو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره په دې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په درشل کې به دواړه هیوادونه په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي، او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقا او منځني ختیځه د غیر قانوني مهاجرتونو د څېړنې په اړه بیړنۍ غونډه کوي. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سم دستي قاسم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم څو مهم سرټکی. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي مسولین ور بیا دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته وروغواړي. لوی څارنوالۍ وایي په نږدې وخت کې به د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته واستوي، او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان له خپلې دندې استعفا وکړه. د هم پوره خبرونه. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې وروستۍ نامنۍ ته په کتو باید امنیتي مسولین استیضا سي. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د وروستۍ نامنۍ په اړه د امنیتي مسولینو څرګندونې د دوی لپاره د قناعت وړ نه وي، خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي فیصله وکړه چې امنیتي چارواکي یو ور بیا دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته راوبلل سي، او وروسته د هغوی د استیضا په اړه پریکړه وسي.
اگر جواب قناعت بخش نبود دو روز باز تصمیم تا بگیرید چی
میگید؟ دوی که جواب در قناعت ور نو په غورز به بیا فیصله وکړي چی څه کوي. وخت ور کوي استیضا ته ځي، ولسمشر او یا هم اجرایی رئیس راغواړي. د دولت امنیتي مسولین په تیرې یوونی کې دوه وری ملي شورا ته ورغوښتل سول څو د وروستۍ نامنې په اړه د خلکو د استازو پوښتنو ته ځواب وایي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي د وژنې په تور نه څلوېښت تنه نیول شوي، او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
ان شاء الله الرحمن ان قریب د سیرنه زموږ خلاصيږي. البته مکمل تحقیقات چې په توسیه کې اس نو خلافات نيسي، او موږ سم نظر وکولای شو د تحقیقات ته خاتمه ورکاو او زی سلامه کمیټه سپارو.
و ویش کلنه فرخنده تباند یو میش مخ کې په کابل کې د قهرجن خلکو لوري د قران کریم د سوزول په تور په وهل وسره او جلسوه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نوموړي خپل استعفا نن په غونډه کې اعلان کړه، او وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی ساحل ویل چې دی به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې سي، او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی ساحل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل سو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزی، میرویس اشرف او جاوید احمدی د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ ته کاندیدان دي، او ډیر ژر به په دې اړه رایه چونه پیل سي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زئی څخه.
د چین جمهور رئیس نن پاکستان ته ورسېد. دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف ته اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی جی پینګ با په پاکستان کې د 6.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړ. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیایي پروژو ته 4.5 میلیارډ ډالر پاکستان ته ورکړي. د دې هیواد مرکزی بانک وایي چې د روان مالی کال د پیل په 9 میاشتو کې 110 میلیونه ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له لارې درک ترلاسه کړي دي. پیکینګ او اسلام آباد غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار په نوم پروژې پر اساس د ګوادر بندر د شینجیانګ له سیمې سره ونښلوي. دا لار به په بلوچستان کې تیر سي چې د پاکستان له غریبو ایالتونو د اسلام پالي وسلوال پکې فعال دي او جنایي فعالیتونه ډېر دي. د چین ولسمشر او د پاکستان صدراعظم به د افغانستان او چین پر دې ګډه اندیښنه چې په شینجان کې اسلام پالی وسلوال د پاکستانی طالبانو سره د اړیکې لري خبري وکړي. د چین ولسمشر پرون ویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت سره تړلی دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځه د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه لري. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینټیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پایل مخکې خبري اعلان ته وویل
It can't be only an Italian problem.
دا وایي دا باید ومنو چې دا مسله یوازې د ایټالیا ستونزه نه ده، دا یوازې ایټالیا نه ده چې له بیړني حالت سره مخامخ ده، بلکې دا د ټولې اروپا ستونزه ده او ټول اروپای له بیړني حالت سره مخامخ کړي. دا په دې معنی چې اروپایي اتحادیه باید تر هر څه وړاندې د قاچاقبرانو او هغو جنایتکارانو پر ضد د اقداماتو ملاتړ وکړي چې د انسانانو دغسې قاچاق ته لارې جوړوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د سمندر څارنه او د ژغورنې چارې تر ډېره حده د دوی پر غاړه دي چې باید ټول اروپا پکې صحیح مشي. په لوکزامبورګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د سلګونو غیرقانوني مهاجرینو د مړینې وېره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي چې غالبا وسوا کډوال اروپا ته تلل چې بیړۍ د شنبې په شپه د مدیترانې په اوبو کې ډوبه سوه. رپورټونه وایي چې د ژغورنې ډلې ټوله شپه د ایټالیې لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د قربانیانو د موندلو لپاره په کار لګیا وې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تېر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په دې ډول مړ شوي وو او کچېری په پرونی پیښه کې د 200 تنو د مړینې خبر تایید شي اروپا ته به د غیر قانوني مهاجرینو د ترټولو د مړینې ترټولو خونړی پیښوي او د روان کال په لومړی یو څلورو میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د دغه تلفاتو شمیر 1.5 زره ورسوي. د روسیې چارواکي وایي چې د هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام لشتله ژدرې مشکوک سلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د روسیې ځینې رسنۍ وایي چې په وژل شویو کسانو کې غالبا د قفقاز امارات په نوم د اسلام پالی افراطي ډلې مشر الیاس خاب کیبیکوف هم شامل دی، خو چارواکو دا خبر لا رسمن نه دی تایید کړی. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د داغستان مرکز مخاج قلعه ته نږدې پر یو کور عملیات کړی دی. دا نه ده څرګنده چې د عملیات په اوس هم روان وي او که پای ته رسیدلی دي. او د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتو پر موټر په درنه چاودنه کې لږ تر لږه 6 پښتانه وژل شوي. د سومالیا د پولیسو یو افسر عبدالله محمد ویلي چې د ملګرو ملتو د مامورینو د 6 مامورینو وژل کېدل تایید شوي دي، خو یو بل پولیس رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي چې 2 یې د کینیا وګړي دي او نور 9 د سومالیا عسکر دي. دا حمله نه څرګند چې انتحاري حمله شوې او کبه میښودل شوی و. د پیښې مسؤلیت لا چاره د اخیستی، خو په سومالیا کې د الشباب په نوم سختریزې ډله تل دغسې تخریبي فعالیتونه کوي.
زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې ولسی جرګې د هیواد پر امنیت ژوره اندېښنه ښودلې او پریکړه یې کړې چې که د امنیت د مسؤلانو ځوابونه قانع نه کړل نو هغوی به استیضا کړي. د پکتیکا والی وایي امکان لري له هغو بشري مرستو څخه چې د افغانستان حکومت د وزیرستان له بې ځایه شویو سره کړي افراطي وسلوالو او حتی داعش ډلې ګټه اخیستي وي.
دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکار دي هیچا نه ده کړی.
د هلمند امنیتي چارواکو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان یا لوبډل مشر له خپل مسؤلیت څخه استعفا کوي.
مدي سخيل يا دا ولو كو لاش باور نور لو بك هم تدي لو بده دي بيرفورمانس دم رخلو وجه هم دا وخد لا شي انه ما اريد ما نيد لو بر مشي في شهر جاتو
ده خبرونه پد وه مني ماي كي د ځوان فکر د اونيس پروگرام بحثو نو وري زمون خاګله ازادۍ رادیو او ریپا مو کړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له متحدو ایالاتو سره د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتی وضعیت نور هم خراب شوی. د وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې هېرې کړې. دوی همداراز افغان امنیتی چارواکی ګرامو بلل چې خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي او له مشورې وروسته به امنیتی چارواکی بیا د جرګې ته وغواړي. صفی الله ستانکزي د ولسي جرګې د نننۍ غونډې جریانات په دې راپور کې راخیستي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو استازیو د دې هیواد اوسنۍ امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرام وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمن جوړولو کې امریکا متحده ایالاتونه په نه همکاري تورن کړل. د ولسي جرګې دغه استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د روزګان استازي عبید الله بارکزی ویل چې باید له امریکا پښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازم همکاري نه کوي.
په افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناسي جاړي، مور د زوی ویر ته ناسي د جاړي. زموږ ستای د پاره ننګ دي چې په دا تالار وزونه نه وزو چې څو هغه بادار چې دا تم په چک چکو تړون ور سره امضا کوي. نن دا زموږ معنوي پلار به ما راشي موږ ته د عذاب خلاص کی.
خلکو استازیو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې او امریکا یې د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورن کړه چې په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بېړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
دا پروسه مهدی لاستریک شوم دل د وکیل صاحبانو چکه کول یو اجلل رسلاتو لاستریک په افغانستان کې امر راولي. افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختی زیاته سو او سبب سبا دیش فون باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار اوسه چې افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرام وبلل چې لازمه همغږي نه لري. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسولینو پښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دی ویلي او باید د امنیتي سکتور وزیران استیزا شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استیزا غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او خوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پښتنې د استجوابیا غونډې لپاره جوړوي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چیرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ، بیا به د هغوی د استیزا پریکړه کوي.
برای فردا
د کمیسیون شما بشینین، سوالاره مشخص دی. وای سبا تاسو په خپل کمیسیونونو کې سره کینې پښتنې مشخص کړي. په استجوابه غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت صلاحکار استجواب کړو او خپل پښتنې به مطرح کړو. که چیرته مزوبونه د قناعت وړ ونه ګرځیدل، نو بیا به خپل میلمانو رخصت کړو. بیا به فکر کوو چې وزیران استازه کوو، استیزا کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایی رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به په اړه روښانه پریکړه وکړو. خغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریس په استفاده له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو سره د خپل کار د پیل په ورځو کې امنیتي سند لاسلیک کړ چې له مخې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د موجودیت په اړه قانوني چوکاټ رامنځته شو. خو کارپوهان وایي افغان حکومت باید له امریکا متحده ایالاتونو څخه د امنیتي تړون د هرې یوې مادې د تطبیق په اړه پوښتنه وکړي او پرې نږدې چې دغه هیواد یوازې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره له دې تړون کار واخلي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، که تاسې د افغانستان د روانې بې امنیتۍ په اړه، مخصوصا د وروستیو خونړیو پیښو په اړه کوم خاص نظر لرئ یا افغان چارواکو ته مشورې ورکوئ، نو د ازادۍ راډیو د خپرونو له لارې د اس ام اس په وسیله له نورو هیوادوالو سره شریکولی شئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 1313 شمیرې خپل نظر د اس ام اس په وسیله راولیږئ او د ازادۍ راډیو له لارې واورئ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
زمونږ غاګله آزادی رادیو او ریده بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې مشر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 1500 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیب طبیبی او به طیبی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل تر څو چې افغان حکومت د سولې مسله د افغانستان له جغرافیایي حدودو بهر له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل نه کړي، په افغانستان کې ناامنۍ پای ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم بدخشان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، د دې ولایت د سولې کمیټه وایي په 1393 هجري لمریز کال کې د حکومت 115 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو په بهیر کې 2-3 برابر زیاتوالی راغلی.
در سال 1393 ما 175 نفر پیوست شده.
په 2013 کال کې د سولې له پروسه سره 115 تنه وسلوال یو ځای شوي، چې د تیرو کلونو په پرتله 2-3 چنده زیاتوالی شي. د بدخشان د سولې کمیټې د 1391 کال د پسرلی په موسم کې په کار پیل کړی، چې تر اوسه یې څه باندې 1500 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. دوی بایومیټریک شوي او له همدې لارې معاش اخلي.
ښاغلی طیبی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې باندې دوه ونې وړاندې سلګونو وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې وو د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. افغان چارواکي وایي چې په یاد حمله کې نږدې 1.5 افغان سرتیري وژل سوي، 14 ټپیان او یو شمیر له درکه دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری بهرني جنگیالي فعال دي چې د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او چچن اوسیدونکي دي. د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې رئیس وای د ملي وحدت حکومت مشران باید د افغانستان د سولې مسله له جغرافیایي حدودو بهر له ډیپلوماټیکو او سیاسي لارو حل کړي. عبدالواحد طیبی وای افغان چارواکي باید د هغو هیوادونو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي چې جنګیالي په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي.
تر هغې چې د ملي وحدت حکومت رهبران د سولې موضوعات د افغانستان له جغرافیایي حدود د باندې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل نه کړي، زما په اند د افغانستان د جګړې موضوع نه سي حل کېدی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان سولې ته د مناسب حل لارې د لټون په خاطر د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې، خو په دې برخه کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي افغان حکومت باید نړیواله ټولنه قانع کړي څو په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان چې په پاکستان کې پټنځایونه لري له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه ای و بالاخره جنگ دستای بزرگ استخبارات همسایه، ولی ما تعیین میکنیم که بود داخلی هم داره.
د بدخشان په جګړه کې د بهرني جنگیالیو د ګډون دلیل څه دی؟
های بنګال پاکستان است، نیګه تاجکستان است، از چچین است، ازبکستان است، اینا همه را برایشون آیسای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامن سازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو با چین فشار بتن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند امنیه قومندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې دی او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې موجودیت پخلی هم شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې چې تودې شوي، نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنگ د دوام لپاره نورې ډلې رامخې ته کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایرا پور راکوي.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قومندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی، او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرېنږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو کمانډارانو ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خط چې خپلو ډلو ته لیکلې ده او د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران المباین وړي هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې د طالبانو له خوانه سره سوي خط چې د داعش او د نوی ټولو چې د جوړې سوي د جوړي یا خادم غوښتې جوړي کې د طالبان د ډلې د دې په ضد باندې جهاد اعلان کړی دی. د ډلې د دې په ضد جهاد اعلان کړی
دوړ لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوی دی. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر 8 نیټه د وی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې د کجکی ولسوالۍ د اذان په سیمه کې وژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکي او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګونتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د عیش ډلې په یو خبر پاڼه کې ویل سی ول چې د پاکستاني طالبان یو کمانډان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیت کمانډان پاسوال نبی جان مولا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپل لیکو په غشتلو کولو بخت دي.
کله چې دته د سولې خبرې را شروع شي د ابنو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي او د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیت کمانډان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او غوښتي نسی کولای بیا په ډلیز بردون لاس پورې کړي. بل اخر په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپل پلویان ته یو پر بل د جهاد اعلان اړوند ولې کونه رسنۍ ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکی ولسوالۍ امنیت کمانډان ملا پیزولا او د ټولنی شورا وکیلانو د داعش د نو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه وښودل چې هغوی ډیر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډیر ژر په وسلوالو بردون هم لاس پورې کړي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
په همدې حال کې د پکتیکا والی وایي چې د افغانستان د حکومت له لوري د وزیرستان له کډوالو سره مرستې د اړو کسانو پر ځای د داعش او نورو وسلوالو ډلو کسانو ته ویشل شوې دي. د پکتیکا والی وایي د په دې اړه چارواکو ته خبر هم ورکړی و خو هیچا پاملرنه نه ده ورته کړې. په دې اړه نور جزئیات داود تپان اوروي.
دا پکتیکا والی عبدالکریم متین وایي چې د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې ښایي د افغان حکومت مرستې د وزیرستاني کډوالو کورنیو پر ځای وسلوالو ډلو ټپلو ته ویشل شوي وي. نوموړی وایي په هغه سیمه کې چې حکومت پکې په خپل حاکمیت ونه لري د مرستو د ویش پر مال به څنګه وکولی شي اړې کورنۍ او وسلوالې ډلې داعش طالبان او نور سره بیل کړي. دی زیاتوي کله چې د کرښې په هغه غاړه کې پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته د ټولو ډلو وسلوال هم راواوښتل.
چې برمل او پکتیکا په مجموع کې له دواړو وزیرستانو سره ډېره اوږده پوله لري، شمالي جنوبي وزیرستان سره. کله چې عملیات د پاکستان د پوځ لخوا شروع شو، ورانکارې ډلې که په هر عنوان کوي، که طالب و که داعش و که هر څوک و، دوی راواوښته. ډېره لنډه لاره، نږدې لاره ورته پکتیکا وه. پکتیکا تل د دوی دپاره اسانه او ارزانه او ښه لاره دوی دپاره وه.
نوموړی وایي چې د عملیاتو څخه وروسته یو شمېر هغه وزیر او مسید هم د خپلو کورنیو سره راواوښتل چې واقعا د هغو سیمو اوسېدونکي وو او د کومو ډلو ټپلو سره یې تړاو نه درلود، چې هغوی په منظم ډول په خوست کې کمپ درلود. خو په پکتیکا کې لا دا تشخیص هېڅ کومې ډلې نه دی کړی چې مرستې چا ته ویشي.
داسې کسان وو چې هغه د امنیتي وزیر قوم یا نور قومونه وو، د ماجر په سپات چې دوی زیات شمېرې په خوست وو، هلته یې کمپ درلود منظم او منظم مرستې ورسره. پکتیکا نه هم یو راپور لاړ چې دلته هم دا ماجر راغلی، ولې کله چې دوی سره مرسته کېږي دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکارې دي هېچا نه ده کړی.
دا والی عبدالکریم متین په خبره چې کله د والی پایس پکتیکا ته تللی د غمرستې درولې دي او لاغه خلکو سره خبرې کړې دي چې که دوی کډوال وي د خوست بولان کم کې دي ځای پر ځای شي او یا به دوی ورته په مرکز خرنه کې کمپ جوړ کړي، نه دا چې دوی ته په برمل ولسوالۍ کې مرستې ورکړي.
دا مرستې ورسوالو ته رسېدلي که هر چا ته رسېدلي، ولې د مرستو په ویش کې هلته شفافیت موجود نه و. په دا خطر ما دا مرستې کړی چې زه هلته لاړم، د والي په صفت ما دا مرستې بندې کړې. ما هغه کسان چې هلته موجود وو د هغوی مشران ما راوغوښتل چې که چېرته واقعا تاسې مهاجر یاست، یو کمپ د تاسې لرو په خوست کې، تاسې لطف وکړئ هلته تشریف یوسئ. خوست هم نږدې ده وزیرستان ته. دوم کمپ زه حاضر یم په خرانه کې تاسې ته کمپ جوړ کړم چې تاسې ته مکتب، کلینیک، اوبه، هر څه درته ورسوم، ولې د برمن په غره کې زه څنګه تا تشخیص کړم چې ته واقعا مهاجر یې او زما مرستې ته محتاج.
د زیاتوی چې د افغانستان پر کونج او کینار کې په هر نوم وسلوال نیول کیږي، اتمی به اتیا پیصد له تحقیقات وروسته معلومیږي چې د پکتیکا لارې تللې دي.
تاسو که هر چرته د افغانستان په هر ګوټ کې ورانکاري جنگلای طالب داعش په هر عنوان چې ونیسي، هغه به تاکیات نه زیات سره خلک به دستوي. همدا کسان چې موږ د پکتیکا له لارې تیر
والی وای پام دی اساس نه غواړي پاغو نام نسیمو کې چې حالت د دوی ځواکونه بشپړ امکانات نه لري او د ټول افغانستان دروازه هم یادېږي او د دوی نه پوس پکې کم وسلوالو فعالیتونه زیات وي مرستي وویشي دا متین په خبره چې د دولت د ټولو ستونزو په اړه مرکزی حکومت او امنیت شورا ته په وارونو وارونو ویلي چې له کومو ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی
مرکزی حکومت نه ما په وارو وارو هیله کړې ده امنیت شورا ته ما خپل راپورونه لیږلي هم دي امنیت شورا ته نه ما خواهش کړی چې دغه ولسوالیو کې موږ پراخ او مرستو ته اړتیا لرو او خلکو ته موږ ولسوالۍ هلته وران دي زموږ د پولیس په ډېر بد وضعیت کې موږ سرحدي پولیس په ډېر بد وضعیت کې هلته دولتي حاکمیت قوي کول پکار دی هلته خلکو ته تر پاکستان نه بهتره خدمات رسول پکار دی تر څو چې زموږ خلک محتاج نه شي چې پاکستان ته واوړي او دا ولې خبرته دا پاکستان نه څه سره ولري ما په وارو حکومت ویل چې موږ پولیس هلته محاصره په حد کې دي اگر دې محاصره راوستل شي هغه به خطوط خلاص شي
دا پکتیکا والی عبدالکریم متین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په ډېرو لرو پرتو سرحدي ولسوالیو کې خلک د روغتیایي ښوونیزو زراعتي حکومتداري او نورو برخو د خدماتو له نشتوالي څخه سر ټکوي وایي حکومت ورته په تیرو دیارلسو کلونو کې لکه څرنګه چې لازمه ده پام نه دی کړی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
کبیر له هلمند ولایت څخه په خپل سم سکلي کلی دي والیان ولی نه بدلیږي او تر اوسه پورې هم سرپرست والیان کار کوي سردارغه له کندهار په خپل سم سکلي کلی افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو پام ځانته راوړوي څو په هیواد کې امنیت راسي او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي اشرف غنی صاحب د ایران جیلونه په افغانانو ډک دي د هغو یو څه پوښتنه وکړه
زمونږ غاکله ازادي راډیو اوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نبی عیساخیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه عیساخیل ویلی چې کپتانی پر لوبې اغیز کړی او غواړي چې له دې وروسته په ملي لوبډله کې یوازې د یو ښه لوبغاړي په توګه ولوبېږي د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې کار روان دی چې ډېر ژر د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د نبی عیساخیل د استعفا عوامل ورڅخه پوښتلي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کپتان محمد نبی عیساخیل نن رسما لخپل له دل مشاینا استعفا وکړه لامل دا خو چې نوموري لوګو باندې د لوګل مشري بلغه ده کړي و یا فشار پر ذاتو د عمل د نشو کوله چې په لوګالي کې د لوګ پر محل لوګ هم خطر سره کړی نو نوموري ویل چې زغواله به پراتونکو کې د یو لوګاري په صفات باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خلوب ته سره کړم
bale کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی ساحل ځایناستی وټاکی
bale و په دې حق باندې ناشته کیږي او دا غي ورسره بر خیر سره د ورساس بورډ یو خول نو بل مشر د لوګل لپاره وټاکی
په احتمالي کسانو باندې غور شوې د نمونه اخیستای شي
bale یو شمیر لوګار باندې غور شوې د خطر سپور د فکر نه موږ هم نه وایو چې تر دې رسنیو سره شریک کو ان شاء الله ژربا موږ د یو خبري ماست پر وړاندې لوګل مشر مرشي کو
د نبی عیساخیل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو څنګه هغه انتقادونه به هم د ډیر عمل شي چې د استعفا وړاندې کړه
نبی عیساخیل چې لوبو کوله د پاور کپ کې په نړیوال جام کې چې ولو به د لومړي ځل لپاره باندې سالت کې برخه واخیستله هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د باندې کرکټ په باندې ډیر څه نظرونه وړاندې کړل دا منم چې لومړي ځل لپاره باندې سالت نړیوال جام کې ولو به د لو دی ورغټل خو یو لو به ورغټل نبی ساحل یادونه وکول چې مثلا په نړیوال جام کې په نور لوګو کې هم چې د پرفورمنس دومره ښه نه و وجه همدا و خو د لچ په نور باندې د مشري فشار زیات و
او روسي پښتنه ښاغلی هوتک دی و کپتان موجودیت څه اغیز لري په لوبډله باندې او څومره کول شي چې لوبډله د فشار په وخت کې له فشار راوباسي او هغه لوبه په خټو غمخته بوزي
لوګل کې د لوګل مشر رول ډیر زیات دی دا چې لوګواړي لوګل مشر ټاکل کیږي چې هغه دا ورته اول چې کوم وخت په لوګل باندې فشار وسی یا فشار پر ځان باندې عموما یا فشار نه لوګل وباسي کپ بیټک په برخه کې او کر بالینګ په برخه کې
په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال اسد الله لودین سره د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک مرکه مو اوریده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه د نبی ایساخیل د استعفا په اړه معلومات ورکول. د وخت د ماسپښین 2:30 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام او نور موضوعات لرو. خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالین نو ویل د فرخوندی د قتل لوسیه به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان ستري محکمې ته واستول شي. د څارنوالۍ ویان د ازادي راډیو ته نن وویل د دې پیښو په ارتباط نه څلوېښت تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ایساخیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلی ایساخیل ویلي دي چې د افغانستان پر ټیم اغیز کړی و. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسې دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د آذربایجان پر حکومت فشار زیات کړي تو سیاسي مخالفین چې په زندانونو کې دي خوشی کړي. د سومالیا په شمال ختیځ کې د ملګرو ملتونو پر موټر په درنه چاودنه کې د ملګرو ملتونو لښتلر شپشتنه کارکونکي وژل شوی دي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه پیل کړه. او روسي چارواکي وایي د دې هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پر ماښام لشتلجه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکو په عملیاتو کې وژل سوي. داسې ویل کېږي چې غالبا په دغو کسانو کې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف شامل دی.
مخاګله ازادي رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د فواید عامې وزارت وای په نږدې ورځو کې به له چین سره د وریښمو لارې د جوړېدو پر سر خبرې پیل سي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال نورګل منګل نن ازادي رادیو ته ویل د دې لارې فني کار به هیواته د چینایي هیئت پر اتلو سره پیل سي. چارواکي وای د دې غلارې 43 کیلومتر مسیر د آسیایي پراختیايي بانک په مرسته جوړ شوی او 108 کیلومتر نور لار به هم د دغه بانک په مرسته ورغول سي. چارواکي وای چې د وریښمو پاتې لار به د چین په مرسته جوړ سي. د غور ولایت د اوبو رسولو ریاست وای چې په دغه ولایت کې د ګرما پنوم د 4.5 میگاواټ برېښنا د تولید بند جوړیږي. په غور کې د اوبو رسولو د برخې رئیس محمد امین وکیل ازادي رادیو ته ویل چې د اوبو دغه بند به د مرکز فیروزکو اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي او یو شمیر فابریکې به هم د دې برېښنا څخه برخمنې سي. شاغلی وکیل وای چې د یاد بند په جوړیدو سره به په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوب سي. د چارواکو په خبره دغه بند د اوبو او انرژي د 15 میلیون ډالر په لګښت د روس الکترونیک پنوم یو روسی شرکت په مرسته جوړیږي. او د بغلان ولایت د کرنی ریاست وای چې سش کال به په دغه ولایت کې د للمی غنمو حاصلات او 10% زیات سي. د دغه ولایت د کرنی رئیس عزیز الله ایماق خبريالانو ته ویل په بغلان کې د ورستوي دوامدارو اورښتونو له امله به کرنیز محصولات په ځنګړی توګه للمی غنم زیات سي. بلخوا د دې ولایت بزګر هم سژنی حاصلاتو ته هیله مند دي او وای چې د دوی کرنیز ځمکه تر ډیره د باران په اوبو اوبه کیږي. په بغلان کې د غنمو حاصلات نه یوازې په خپل ولایت کې د خلکو اړتیاوي پوره کوي بلکې نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 59 پوله، یو یورو 25 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 25 پوله او زر پاکستاني کلدار 1516 افغاني.
زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل عالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ځوان فکر د 19 پروګرام بحثونه اوری چې په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري له کونړي ځوانانو سره برابر کړی او خبرې پیکړې دي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تښتونو پیښو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا. په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی، خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي هموومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تښتونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لوی لارو د سړي تښتونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لوی لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوي ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تښتونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاته وي د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تښتونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوخت وو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هلی ومني. قدرمنو تذکيري يا پيژن پاڼي په هر هيواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هيواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هيواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخستي. موږ نن په همدی غږیږو چې تذکيري تر لاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنگزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پښتنه ستانه کو چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژن پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډیر زیات دی. کوم موږ تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولای شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې د دې ټولنې یا د هیواد پر ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنگزه، دا راته وایي چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلی په کچه باندې د تذکیرې اهمیت تر شو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کاریږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسته هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دغه پسته په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسته خپله ورځپاڼه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کیږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پیژندنه کیږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډیر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
من خیبر ډګر، دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان لپاره څومره مهمه ده که چا سره نوی تذکیره هغه څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژن پانه ده چې د یو چا سره د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره د په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي دا ډېر ارزښتمن کار دی. یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه کېدی شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بله دا ده چې د ژوندیو انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان علامکه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په هماغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې دی، د نوم څه شی دی، دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هیواد کې، په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی، او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد، دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستې، داسې څوک ته پېژنې چې تذکیرې نه وي اخیستې او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي؟
ستاسو پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرې لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پر ډول چې وي پر قیمت وي دې ته باید تذکیرې ورکړل شي، او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو له خوا نه داسې کسان نیول شوي دي، دغو خوا نه ته ویل شوي چې تذکیره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي. نو زما په اند باندې تذکیره چې ده د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکیرې څومره مهمې دي. درنو میلمنو، تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت تاسو ته څرګند چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري، نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا هغه د هغوی کور ته رسولی شي، او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خیبر ډګر یو شمیر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي، وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي، او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځې لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې، میندې او میرمنې نه پرېږدي تذکیرو اخیستلو ته؟
انوري صاحب، رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر بحث وکړو او ډېرې کویم نه منو، دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي، بلکې د نورې کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ، یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي، نو په کار خدا ده چې دوی خدام ثابته کړي چې یو څه خدا سي ولری چې په دې باندې شاهیدی ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی، بیا کدا د هر قوم پورې د هر ژبې پورې د هر نجات پورې تړلی وي، نو هغه د بیل مسله ده. خو په یو سیمه کې چې یا په یو هیواد کې چې څوک اوسیږي، هغوی باید د همغه هیواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي، په خپل یې نه اخلي، یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي، بیا خو دې اول خدا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسیدونکي د ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کوم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کېږي، د هغو څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه ترسره کړي. بل دا رې که تذکیره نه اخلي، دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه بې برخې شولې. بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله، چې تذکیره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله، ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هیڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې. انوري صاحب، یو خدا مسائل دي، په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي، خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده، دا کومه ګناه نه ده، دا کومه خطا نه ده، او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي، بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته دا چې دا پروګرام دی حتمی کې حتمی، په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده، ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي، یا په حکومت کې خدمت کې، یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي، نو حتماً تنه د تذکرې پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهم والی لري، ځکه چې دا ستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موس دا پکار دی چې دولت ته پکار دی چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید د جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سم بیا سزا ورکړي چې هغه په ارزښت باندې پوهیږي، او بیا د تذکرو د نه اخیستلو په یا د اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ زیدار ته وای چې کچیرته خلک تذکیرې نه اخلي، لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکیرې نه لوي، زه په تذکیرو باندې څه کوم؟ دغه حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب، د بحث ګډونوالو د تذکرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېره بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح هغه مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د دې عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل همدا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه تر ځان ښځې چې همدغه نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکیرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس موږ لرو. نو فکر کوم چې په یو ټولنه او په یو ولایت باندې په یو سیمه باندې د تذکرو نشتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه او واره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري، نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازینی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت او هغه سیمې به بیا محرومه وي.
قذافی مل، لکه څنګه چې نورو ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکرې ونه لري، د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي، ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهیږم چې دا زما د پاره، زما د ماشوم د پاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې د پاره ضرر لري، ولې نالي؟
بله انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې، دا یو حقیقت دی
او هغه څوک چې د تذکیرو پر ځخ باندې نه پویږي او تذکیره نه اخلي مانه ده چې هغه نه پوهی ده یو استعداد کمی او دا د یو د نه پوهی وجه ده خو د تذکیرو اخیستل ډیر زیات مهم دی لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې د روغتیا په برخه کې همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدا لپاره پالیسۍ نه جوړوي نو سرشمیرنه ډیره ضرور ده اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکم کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کیږي د انکشافي بودیجو لپاره رغونې لپاره همدارنګه د روغتیا لپاره نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کیږي کله چې دلته نفوس ثابت وي تذکيري خلکو اغېستې وي نفوس معلوم وي کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي نو د نفوس په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي نو خلکو ستونزې په حل کیږي وخت چې خلک ډیر وسیږي او تذکيري خلکو نه اغېستې حکومت د تذکيرو یا د سرشمیر د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته نو دلته پکې ستونزې راځي نو د تذکيرو اخیستل ډیر زیات مهم دی او زما غوښتنه د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچي د تذکيرو د اخیستلو لپاره او په خلکو باندې دا جبري کی ترڅو خلک اړ شي مثلا ک تذکيره څوک نه لري د خپل بچی مکتب کې نشي اچولای ک تذکيره څوک نه لري هغه د سیمې کلینیک ته دانش لري ډاکټرانه نه اخلي کدا قیدات په خلکو ولګول نو خلک مجبوریږي او ارکیږي ترڅو تذکيري واخلي
تاسو دا واوریدل چې زمونږ درنو میلمانو په دې باندې خبرې وکړي چې کچیرته یو ولایت کې د سیمې اوسیدونکو تذکيري ونه لري هغه ته د رغونی بیا رغونی او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نو ورکول کیږي دا غوی هغه حقوق چې کوم خلکو تذکيري اخستي او خپل نفوس ثابت کړي دي دا غوی په پرتل باندې دوی حقوق کم وي نو اوس دې ترازو خبر ډګر چې افغان حکومت د تذکيرو د وشت لپاره کوم اسانته به برابرې کړې دي
وسنۍ مسله مغه د کاغذ لمخې مغه ایوه پانه د لوی پانه د غور کول کیږي او اوس نیوی دا ویل کیږي چې یو څه جنجالونه هم په راپورته شلو چې د برخنۍ تذکيرو د وشت لړۍ و چې مغه د تمه امید او هیله لرله چې ریختیا هم د برخنۍ تذکيرو په ورکړي سره به ډېر زیاتې اساسي ستونزې چې مغه لرو هغه به لمنځه لاړ شي خو جنجالونه پکې زیات شلو خو دا ستونزې بل دې معنی ونه لري چې موږ دې دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو ځکه چې اوس لمونږ سره دغه وسنۍ تذکيري چې ورکول کیږي دا نه په د کیفیت لمخې او نه هم د بل ډول ارزښت لري ځکه چې دا یو ډېره غټه پانه ده همدغه عمومي د A4 سایز کې چې دغه پانی دي او دا پانی ګرځول او د دې پانی ساتل او د دې سنبالول د ډېرو وګدو کلون لپاره چې دا هم سرګردانه کوي یو سړی او په اساني سر نشي کولای چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دی ورته وشي ځکه چې دا پیژن پانه ده دوی مدار چې په دې پانو کې دا اوس چې توزیع کیږي په دې پانو کې ځینې جالي تذکيري ډېرې زیاتې جوړې کی او دغه جالي تذکيرو په جوړېدلو سره دلته زمنګ په هواد کې زمنګ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانې دون کړي اوس کومنګ غواړو کچې ته دولت غواړي چې دا ولس د ځان غني او دسي غني چې دا د ولس په خوخه باندې د حکومت رامنځته شوی دی نو اوس دا حکومت به ته مهرباني وکړي د خلکو لپاره د اساسي کار وکړي اساسي کار همدار کوم لړۍ چې د برخنۍ تذکيرو د ورکړي لپاره په پام کې نیولې ده د ژر تر ژره شروع کی هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د لمنځه یوسي زمنګ لپاره اوس دا ډیره مهمه ده چې موږ د برخنۍ تذکيري ولرو او نور د دې برخنۍ تذکيرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیا به رامنځته کړو لکه د بیلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده د ټاکنو پروسه چې دا یو ډیر اهمیت لرونکي ورزخ لرونکي پروسه ده په د برخنۍ تذکيرو په ورکړي سره به کېدی شي چې موږ دغه ستونزې او مشکلات نه خلاص شو نور د خدماتو مسلې دي د خدماتو مسلې او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برخنۍ تذکيرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي په دغه برخنۍ تذکيرو کې بیا بدلی تذکيري نه راوځي خلک به بيد نور سیمو خلک به ځانونه افغانان نه ماری پکې اوس په کار ممدا ده چې دغه تذکيري د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي او په ټولو ولایتونو کې د هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په خډول سره او په توندۍ سره مختلف لړۍ شي او خلک تذکيري واخلي
محمد ناصر مرنګزی که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکيري ورکړي ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکيرو د خستل د پاره پامه په هوونه کې چې خلکو تامه په هوونه وشي ترسو تذکيري واخلي څومره رول لوبول شي مثبت
ډېر زمنا انوري سي لکه څنګه چې ډګر سي بویل واکن د وسنې و تذکيرو چې صرف او پیژندل پانه ده خلکو او ځینې بهرني او خلکو د زمو په هواد کې ډېر ناوړه استفاده وکړي زه د دې شاهد مې چې حتی د نورو هوادونو د ګوندي هواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکو چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغه سره د زمونږ د افغانستان د حکومت هغه د تشکرو پانی وي معنا دا چې موږ کافي کړی دی خپل شونو مې د افغان په توګه لګولې دي دغه اوسنۍ تشکرو واقعا زموږ په هواد کې په بیلابیلو برخو کې ستونزې رامنځته کړې دي خو که اوس زمونږ حکومت د سی ویراده لري چې په سلا بریښنۍ تشکري خلکو ته ورکړي ځوانان په یو ټولنه کې د ملا د تیر حصې لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په وټولنه کې ډیر د نورو حساب دي او په هر برخه کې دوی کولای شي چې د خلکو ځخونه خرو خانه کې په ځنګړې توګه ځوانان او وړي دغه د امو په هونه غاغو په ستره د تذکيري د احمد غ د ټولنې هر فرد فرد ته ورسې یعنی ځوانان په غرونو کې لرو ځوانان په سمه کې لرو ځوانان په نه اړه برخه کې لرو په ستره په مکاتبو کې ځوانان دي په زمونږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي که دوی چرته وغواړي د تذکيرو د احمد په اړه اما په خونه وکي د بالکل په واک دي او زما غوښتنه د ځوانانو نه ده چې افغانستان د افغانستان حکومت د تذکيرو د ویش لپاره پروګرام پراتونکو کې نیسي او یې توجیه کوي باید چې زمون ځوانان دغه مسولیت سرته ورسي هغه څوک چې وسه پوری د تذکيرو نه به برخې دي د غوي وخت د تذکيرو د احمد خبره ورسي ترڅو زمون هغه خلک چې تذکيري نه لري او پراتونکو کې هغه په غرونو کې که هغه په امن سیمو کې او که په ناامن سیمو کې او نه راوخځي باید تذکيره واخلي ځکه د تذکيري شتون چې دا زمونږ د ولایت د پاره ډیر اړین دی دا زمونږ د پیژندګلو د پاره ډیر اړین دی دا زمونږ د افغانیت د پاره او دا زمونږ د هغه اته تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومیږي چې دی مسلمان دی که نه په اصطلاح څوک دی نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل هغه مسؤلیتونه سرته ورسي او د تذکرو دپاره د مو پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي
مننه محمد ناصر ملنزي دا ویلي چې ځوانان ډیر مهم رول لوبوي چې اما په هوونه وکي تذکرو د اخستل لپاره ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبول شي ته اما په هوونه کې
نورې څه به کوم که چې ملنګ زی شه یادونه وکړه ځوانان چې څنګه څومره احمد لري دغه علما تر بل هر چا ډیر زیات ارزښت او احمد لري په دې کار کې او په دې کار پتر سره کولو کې علما کولای شي چې د منبر د لارې د جمعات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تلارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډي جوړ کړي او هغه کې به هر چاته برخه ورکړي خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بیلابیل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي دا کار چې دی نو علماء په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي ځکه چې د علماء خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغیز لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لار هم ثابت کړي ځکه چې د تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا یا کوم بد عمل نه دی نو علماء چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري
قذافي مل د هغه کورنۍ مشران چې نه خپل تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانم نه پریدي تذکره اخستل هغه ته پیغام څه دی چې باید څه وکړي
انوري صاحب محترم دا یو ملي مسله ده په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپل باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکره واخلي کورنۍ نو مهله ده د کورنۍ د مشران نو مهله ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي نوي زیږیږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي په کلینیک هم دولت دا زمينه برابر کړې ده دوی لکارتونه ورکوي به د تذکرو په خصولو کې ډیره مهمه تمامېږي ته کولای شي دوی ډیر زر د تذکره ترلاسه کړي واه د ملي هویت ترلاسه کړي نو د ټول نه مغښتنه ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکره په ارزښت باندې پوه کړي
خبر ډګر ته هغه کورنۍ ته څه پیغام لري چې تذکره نه اخلي او تر اوسه تذکره نه وي ترلاسه کړي
کومه چیرته شوار نه ورکوي انوري صاحب د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو. راځئ د همدغه کورنۍ ته همدا پیغام ورکو چې که چېرته خدای مکه خدای مکه زموږ په خپلو شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسیږو، مور هم پکې اوسیږي، خور هم پکې اوسیږي، ورور هم پکې اوسیږي، ښځه هم پکې اوسیږي، بچیان هم پکې اوسیږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانیږي یا ویجاړیږي ټول په ګډه لګیا دي بیرته دغه کور په جوړولو کې هغوی خپله همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شوار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي، دا زه د کورنیو ته ویم، راځئ دا د اسلام نه ثابته خبره ده، دا زموږ فقط پیژندپاڼه ده، دا کومه ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام ناوختی کار نه دی. ما ورته مخکې اشاره وکړله که خدای مکه ناروا کار وي، اول ما نه کوو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کوو، یو دیني عالم نه کوو، یو بل چا نه کوو، دا کار ناروا کار نه دی. دا لا زموږ د هیواد سره مرسته کولی شي، زموږ د خلکو سره مرسته کولی شي. نو زه د هغه کورنیو نه په ډیر خواهش سره، زما غوښتنه ممداره په ډیر په ډیر په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې زما غوښتنه ته همدا ده چې که چېرته ځانونه د دې خاورې ګڼئ، که چېرته ځانونه د افغانستان ګڼئ، د خدای لپاره راځئ، دا کوم بد کار نه دی، نه یوازې چې تذکیرې واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو په هوساینه کې، په ښه ژوند کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کې چې د دې شته بدبختیو نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.